السلام عليكم. د میدان وردګ ولایت نرخ لزرین تاسو په تماس کې ما د قیمتي د شیان خو نه معلومه خبر ده چې افغانستان کې د بشارګیسته او ټول خلق به سي په دې باندې صبر وکړي، ان شاء الله سي ټول شیان ټول کارونه به سم سي. الله مې ربانه ده.
لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو اوس د خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه او 4 لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري نن په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغه ادارې ویلي دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکو وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له 2 ورځو د نشترو او ځنغوزیو ځنګله کې اور لګېدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یو قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا 30 ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. یو عراقي وګړي چې له 45 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی، پر ځان لګول سوي د جنګي جرمونو تورونه ومنل. اسوشیټډ پریس خبري اژانس دغه زنداني عبدالهادي عراقي یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقي د القاعده د پخواني قومندان په توګه د 5 تورونو له ډلې پر 4 هغو اعتراف کړی. په دغو تورونو کې توطیه او له نړیوالو قوانینو سرغړونه شامله ده. عراقي دا مهال له ابدي حبس سره مخامخ دی او ټاکل سوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال سي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بارون کیسی 12 ډوله الوتکې عملی د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان ان ستيفانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکو امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره یې ښه قضاوت کړی. کله چې پروسه ښکال د اگست پر 15مه طالبان کابل ته ننوتل، په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپاره شول چې خلک یې پر باډي سپاره دي. اجانس لیکلي کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه 2 کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملی د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډیر فشار بیره ورسره وه.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
کمزات حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. 25 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. په تیرو 2 ورځو کې هیواد ته د پخواني نظام د چارواکو د ستنېدو خبره توده ده. په دې ډله کې تر ټولو جګپوړی چارواکی د پخواني ولسمشر اشرف غني، د جمهوري ریاست د دواړو دورو شریک ډاکټر عبدالله دی چې په بهر کې د نږدې 1.5 میاشتې له تېرولو وروسته د روانې اونۍ په سر کې افغانستان ته ستون شو. لدې مخکې د پخواني حکومت نور چارواکي لکه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ، د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای، د ملي امنیت په شورا کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د پخلاینې د څانګې رئیس انتظار خادم، د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب، د ترانسپورت وزارت معین حسن مبارک عزیزی او نور چارواکي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت چې نږدې 10 میاشتې مخکې پر افغانستان د واکمنېدو له لومړۍ ورځې څخه د عفو یو فرمان صادر کړ، د پخواني نظام د چارواکو د رابللو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د دې کمیسیون مشري د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمدالله وسیق کوي. ښاغلي وسیق د غبرګولي په 13مه ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت به د هغو افغانانو له تجربو کار واخلي چې هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه له خپلو کسانو پرته هیڅ چاته هم د خپل حکومت په اډانه کې ونډه نه ده ورکړې، نو د دې پخوانیو چارواکو د ستنېدلو هدف څه کېدای شي؟ آیا د دوی ژوند به خوندي وي؟ او د ګڼو نورو پښتنو په اړه په نننی بحث کې له میلمنو سره خبرې کوو. د بحث میلمانه دي بخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مارج او د بشري حقوقو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له مارج صاحب سره په خبرو پیلو. د دې پخوانیو چارواکو په ذهن کې څه ګرځېدلی؟ کېدای شي چې د مختلفو کسانو د راستنېدو علتونه مختلف وي، مګر که سره په مجموع کې وارزوي څه د دې باعث شول چې دوی افغانستان ته راستانه شول؟
مننه زه تاسو ته تاسو تخنیکي همکار ته همداسې میلمه ته او اورېدونکو ته زله کوم سلامونه احترامات وړاندې کوم. طالبان یو کمیسیون جوړ کړی، پرون د کمیسیون تماس نو تقریبا دا معلومه نه ده چې دا کسان دا شخصیتونه چې له بهر نزدي افغانستان ته آیا مستقیما د کمیسیون تماس سره اړیکې نیولي دي، هغوی په بل نه تللي دي او که دوی په خپله ځي. دغه تر اوسه پورې روښانه ده، دوی په خپلو ویناو کې دا خبره وکړه، نو کمیسیون دی تماس دا خبره کړې چې دوی بلنه ورکړې که نه ده ورکړې. که چیرې کمیسیون تماس بلنه ورکوي خلکو ته، خلک راغواړي او یو پروسیجر طی کوي او دې خلکو ته د یو امتیاز په شکل باندې ګوري او دوی ته موقف اجزای ورکوي، نو دا خبره بیا اعتماد پیدا کوي، باور پیدا کوي، نور کسان هم تشویقیږي او د یو ډاډ ترلاسه کوي. بیا ورځي او کمیسیون تماس تش په نوم باندې یو کمیسیون وي او واسې عام فریبي کوي یا خلکو ته یو لاره جوړوي، مطلب دا چاندې ظاهري شکل لري او په باطن کې څنګه کې بیا نو خلک په دې باندې پوهېږي، خپل اعتبار بیا دا کمیسیون لاسه ورکوي. راول دې کسانو ته چې دوی ځي، دوی دقیقا انګیزه معلومه نه ده چې دوی ولې ځي، باوجود چې هلته په افغانستان کې دوی بعضې مسایل لري، لکه که چیرې د عفو فرمانه دوی استفاده کوي. درسته خبره ده، فرمان د عفو کولی شي طالبان مثلا خپل مدعي ته خپل دښمن ته چې ده سره دښمني کړې ده هغه ته عفو کړي، مګر حق العبد د دوی نسي کولی چې یا د بیت المال مال یا د خصوصي ځمکې یا رشوت یا دا بیا نسي کولی چې دوی معاف کړي، ځکه په یو غریب باندې چې هلته ځي او یو عادي غلا کوي، مثلا د بلګې په توګه یو کچالو غلا کوي، دغه لاس غوڅه یي وایي زه د خدای حکم د حد جزا پې تطبیقوم، اما دلته بیا د امتیاز په شکل به نسي کولی دي توبه نعوذ بالله د خدای حکم د پښو لاندې کړي. کسان چې هلته معلوم دي چې مثلا دوی هلته غصب کړی ده، دنګې ودانۍ لري، شتمنۍ لري، یا خلک پیدا کوي، هې دې لپاره په کار ده چې به یو محکمه جوړه شي، عادلانه محکمه چې دوی باید محکمې ته هم کسي د خپل د عقل هغه فساد و بعضې غصب و د اتهامات چې پدي یا شخصي کسان پرې دښمني لري. دګې په توګه سوات و دوستان هم روانې مار خپله طالبان وایي چې په لیک دشته کې 2000 کسان شاوخوا وزلي دي، صحیح ده چې دوی ورته عفو کوي، اما هغه کونډه چې هلته خپل مېړه لاسه ورکړی دی، هغه یتیم چې خپل پلار لاسه ورکړی ده، هغه کېدای شي ادا وکړي. دغه مسلې ته دوی نه توجه کوي، نه ورته پام کوي، نه طالبان څه وایي، نه دوی څه وایي، نه دوی وایي چې مثلا زه راغلی یم حاضر یم محکمې ته. دوی ته ډېره بېده پورې داسې فکر کوي چې دوی له بهر نه ځي، دوی خپلو شتمنیو دپاره د خپلو بانکو کې پیسې لري هغه ترلاسه کوي، ځکه تر اوسه پورې دوی ته کمیسیون دي ارتباط یا تماس ونه ویلی چې تاسو څه ته راغلي او څه ورته کوو. همداسې نوره ډله هم د اروپا امریکا نه بعضې کسان لاړل، د هغوی برخلیک تر اوسه پورې څرګند نه ده. نو دا بیا نو نه څرګندېږي چې دا خلک په خپل انګیزه باندې ځي.
بله مارش صاحب، تاسو تقریبا ټول په یوه تله وتلل، فکر کوئ په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې ستانه شوي دي داسې کسان شته چې غلاوې کړې وي او پیسې خوړلې وي یا د چا حقونه تر پښو لاندې کړي وي؟
یو بیا عام کسان لکه دا مونږ یو نور دوستان دي په بهر کې دي، مونږ بیا نه په حکومتو کې کار کړی ده او مثلا ډېر پخوا راغلي یو او نه په غصب کې نه په غلا کې نه په بل کې کوم لاس لرو. مثال یو د پخواني چارواکو خبر ده، دغه ټول معلوم ده، مثلا د بادام باغ کې ځمکه چا غصب کړې ده ټول معلوم دي دلته کورنه، یا د شورا نظار ډله باندې اکثره هندوان اتهام لري دلته خپله په لندن کې په سافتال کې درې څلوېښت تنه یو ورځ باندې ما څلوېښت جوړ کړی وو، دوی ویل چې زموږ کورونه په غیر قانوني توګه اخیستل شوي دي. همداسې په نورو جو کې پارکونه غلا شوي، په شیرپور کې مثلا غیر استاندارد دوی خپل هغه سیمه د وزارت دفاع غصب کړي، همداسې په ولایتو کې، په د کابل په نورو ساحو کې. دا خو واضح څرګند مشهود جرمونه دي، معلومېږي چې دا چا یا کس مخکله شل کالونه پور هیڅ پیسې هیڅ نه درودل لوت لغړ وو اما بیا اوس تقریبا بودنګ ودانی لري شتمنی لري بانکونو کې بهر دنه اول ته سیګار وای چې موږ دغه کومکونه کړی امریکا او بهر افغانستان ته دا خو محاسبه غواړي چې دومره کومکونه سوی د پیسې سوی دي
مننه مارش صاحب وروسته د په دې باندې خبرې کوو چې د دې کسانو امنیت څومره خوندي دی خو اوس زه غواړم چې له ښاغلي زرمست نه وپوښتمه ستاسو په نظر دا کسان ولې افغانستان ته ستنېږي یعنې انګېزه د دوی څه ده
سلامونه تاسو ته ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته ګران مېلمه مارش صاحب ته داسې فکر وکړئ چې د کمیشن تماس ځان لپاره یو مشروعیت په تلاش کې دی د طالبانو دا اقدام چې دی دا په ظاهري توګه باندې یو ډېر ښه یو پلمه ده چې نړیواله توګه چې موږ هغه خلاصه ده او ټول سیاستونه ته ټول خلک چې حتی غټې غټې دوسیې لري دلته راتلی شي ازادانه خوندي دي او څوک یې غرض نه کوي دوی د موږ وګورو په افغانستان کې د بیان ازادي هغه رقم نه ده لکه په خاچ وه او نو مدني فعالیتونه هغه رقم دی چې په خاچو یعنی په مدني فعالیتونو باندې تقریبا بشپړه بندیز ده نو په داسې حال کې چې نه د بیان ازادي وي او نه د مدني فعالیتونو باندې کومه ګارانټي نو دا سیاسي چې بیرته ګرځي دا صرف الته ګرځي او یو خبر جوړیږي چې فلانه وزیرم راغی پښتانه وزیرم راغی نو زه فکر کوم چې دوی کوم خاص رول الته ولوبوي یا کوم غیر د افغانستان سیاست او امنیت باندې ولري بل دا سیاسي چې دوی هم غواړي چې خپل ځان ته یو لښت زای پیدا کی په حکومت کې کو چانس کم هم دی نو دوی په دې تلاش کې دي او هغه خلک چې په غصب کې او د باندې دي اختنه دي او لاسونه پاک دي نو کېدای شي چې د مشاورتونو او دغه پوسټ باندې ولګيږي کني زه فکر کوم چې دوی به داسې خاص رول ولوبول شي یا به دوی کوم چانس ولري په الحال
په دې ډله کې تر ټولو جګپړی چارواکي لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه ښاغلی عبدالله دی ښاغلی عبدالله د ولسمشر اشرف غنی د جمهوري ریاست په تیرو دوو دورو کې د حکومت شریک پاتې شوی وو او که څه هم امرالله صالح د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال وو مګر ټول پروتوکولونه تقریبا دا ډول وو چې عبدالله د دولت دوهم سړی وو له ښاغلي غنی نه وروسته د عبدالله لپاره تاسو څه رول وینئ په افغانستان کې چې دای له تقریبا یوې نیمې میاشتې سفر نه وروسته بیا هم افغانستان ته ستون شو یعنی عبدالله څه غواړي د څه په تمه دی په افغانستان کې
عبدالله خپل مخ خپل مقاومت جبهه کې د لاس ورکړی دی د امرالله صالح سره اړیکې ښې نه وي او نه د بلخ پخانی والی سره اړیکې ښې وي نو کومه تاسو ته وګورو نو ده تقریبا په ډاک باندې پاتل او زده د قرب هغه بهترین ځای هم دغه ویش طالبانو کې د لګ مخ پیدا کی او لګ یا شي اړ کی ولري د تر څو خوندې پات شي نو عبدالله خو د څه خاص رول نشي لوبول نه بده ته څوک تل حال د څه رول چې دی ولوب وی او کوي هم او کوم رول هم ور هم کینو طالبانو ډېر مخالفتونه به سره په منځ کې پیدا شي ځکه چې عبدالله هغه چارواکه دی چې د امریکا سره هغه تړونونه لاسلیک چې هغه ته بالکل شنه بیرغونه پورته کړ کته چې د خلکو وژنې کټل ته بمباری کوي او که بمباری هم کوي نو غټ غټ بمبونه واچوي سو د طالبان د منځ لاړ شي طالب عبد الله هغه شخصیت دی چې په تیار راغی په هر کې د هغه طالبانو ته ورون د ورور خطاب هم نکاو چې د افغان ورور په حیثیت ورته یو خطاب وکړي د برادرای حکمتیار په نامو طالبانو ته خطاب وکړو نو طالبانو خدای یو ډیر ښه فکر کړی دی چې غیږ خپل اخلاص پرېښی دا او حتی د عبدالله شانتي شخصیتونه هغه خلک چې د دوی سره جنگي دلی دي د پرېښی دی او دا یو ډیر غټ په میډیا کې دوی لپاره یو ډیر پلس پوینت دی چې هغه خلک چې د موږ سره جنگي دل دا د موږ ته اوس راځي او موږ بشپړ امنیت نیولا ده
مننه مارچ صاحب دا کسان چې افغانستان ته ستنه شوې دي دومره تجربه لري چې د طالبانو حکومت د هغو له تجربو نه په خپلو چارو کې استفاده وکړي البته د دې اړوند کمیسیون مشر ښاغلی وسیق دا خبره کړې وه
مخکې چې سپورتنه ته ځواب ورکړي او څه حقایق به د خلکو ته ووایو دغه افغانستان کې لوبه څه ده پردی ده وسم پردیان دا لوبه چلی طالبان تر ډیره بریده پورې اجازه نه لري بعضې کاران ترسره کړي کنی ګورې سل فیصده یا سل سلنه خاوره دوی په لاس کښې تر اوسه پورې لس میاشت کښې دوی ولې خپله کابینه نه ډال دی. یعنی مشکل په دې کښې څه ده؟ فساد ساتي، وخت ضای کوي، تر هغه چې نړیوال د اوکراین مسلې نه او بیا د تایوان مسلې نه همداسې د سویډن او ناروې دغه مسایل بد حل شي، بالغ وروسته راځي د افغانستان مسله حل کوي.
د اوکراین مسله خو بیخي د اوس مسله ده، طالبان لس میاشتې مخکې تقریبا په افغانستان کې واک ته رسېدلي دی. له لوبې نه ستاسو مطلب څه دی چې نړیواله ده دا لوبه؟
کله چې په دوحه کې تړون لاسلیک شه، تړون ماهیت بل ډول و. که موږ درېمې مادې ته یې وګورو، هلته د حکومت د ائتلافي په هکله باندې بحث شوی و، د زعامت بحث شوی و چې به درېم کس وي طالبانو ته، نړیوالو ته، پخواني کسانو ته، دوی ته به یا ملت ته د منلو وړ کس وي. همدغسې به په طالبان د جمع د پاک سیاسون او کدرونه د افغانستان به حکومت به جوړوي. د درېمه ماده کښې دا په واضح راغلي چې یو ائتلافي حکومت به وي او په د بین الافغاني خبرو په پایله کښې به راځي. دا لوبه بدله شوله، د اشرف غني به یو فرمان ورکوي، یو موقت اداره به جوړېږي، د امارات کلمه به طالب ته منصوبه وي، د راتلونکی حکومت به په زور نه وي. دغه سناریو بدله شوه، بل ډول لاړله. پخواني حکومت چارواکي ته وویل شو چې تاسې وځئ له خاورو نه، حکومت ورته پرېږده.
چا ورته وویل چې وځئ له وطن؟
دا غرب امریکا و هغه خلکو چا چې لوبه کوله. اوس هم امریکا بله ورځ یو وزیر د خارجي ویان یا د پوځیان وویل چې موږ په افغانستان کښې اوس هم څار کوو. مانا دا چې ډرون تیاریږي ورته څار کوي. همدا اوس په ننګرهار په خوست په دې جو کښې تیاری لیدل شوي الوتکې.
معرف صاحب وبښئ، دا د څار مسله خو ډېره واضحه ده. دوی په افغانستان کښې پر هغو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته د دوی په وینا خطر پېښولی شي څار کوي. مګر فکر کوئ چې امریکا تر اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کښې دخیله ده؟ یعنې طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مه کوئ؟
بلکل بلکل. دوی وویل چې موږ هر وخت کولی شو افغانستان ته بېرته لاړ شو د خپل امنیت کښې کله ګواښ وي. نو دا خبره معنا یې څه ده چې هلته ازادي وي، استقلال نه شو، نه چا موږ په زور اویستلي، موږ بېرته کولی شو لاړ شو. دا یو مسله. دوهمه، خپل امریکا یا د امریکا متحدین غوښتلي چې قطر یا ترکیې ته د افغانستان هوایي ډګرونه په لاس کښې ورکړي. په دې مسله کښې یو څه حساسیتونه موجود و، ځکه قطر او ترکیه دواړه هغه هېوادونه دوی داعش په خپل لاس جوړ کړه او هرې خواته انتقال کړه. بیا اوس امارات متحده عربي یا د دوبی له خوا نه دا هغې اوستلي دي، مثلا د میدان هوایي څلور کنټرول دوی ته لاس کښې ورکوي. کنټرول د هوایي ډګر مانا دا چې کنټرول د افغانستان په لاس ورکوي. داسې څوک ځي او څوک راځي او څه کوي او څه نه کوي، دا مسایل به څوک کنټرولوي؟ څوک څه په دې باندې پوهېږي؟ وخته د ډاکټر عبدالله او د کرزي غږ اوس دوی ته هدایت سوی ده، تاسې په افغانستان کښې اوسئ. کرزی د دې لپاره چې په هغه وخت کښې خلک وهم کښې
وه
او بل د دوی د فرمان د عف باید رعایت شي، هغه ته ګارنټي و تضمین وکړه. نه څه دیارلس کال یو ځایم د افغانستان ته چې ټول بمبار
له بس نه لرې لاړ نه شو. معرف صاحب وبښئ، دا د تجربو خبره چې ما مخکې یاده کړه، دا ځل تاسو نه بیا هم پوښتم، خو غواړم د همدغو وروستیو خبرو یا تبصرې په باب مو د ښاغلي زرمست نظر وپوښتم. زرمست صاحب، که لنډ راته ووایاست، ښاغلی معرج وایي چې امریکا د طالبانو په پریکړو کې دخیله ده او بیا د هوایي ډګرونو مسله یاده کړه، څومره دخیله ده فکر کوئ امریکا یا نور لویدیز هیوادونه د افغانستان په چارو کې، او مخصوصا دا چې طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوئ دا مه کوئ؟ که دومره دخیله ده بیا یې ولې په رسمیت نه پېژني؟
ګورئ، دا ډېره مشکله خبره ده چې موږ وایو چې امریکا یا بل هیواد څومره دخیل ده په دې پلانونو په پریکړو کښې چې طالبان یې کوي. لیکن دا ویلی شو چې کوم پریکړې چې کېږي ټول نظر سنجي کېږي، د امریکا خوښ هم دې کښې سنجول کېږي، د همسایګانو خوښ هم په دې کښې سنجول کېږي او هماغه رقم پریکړې کېږي. که چېرته طالبانو دې ته فکر نه کولی یا دا سوچ نه کولی چې موږ څخه نړیوال لرې نه شي، نو فکر نه کوم چې دغه چارواکي چې د دوی په وینو یې لاسونه سره دي هغوی په افغانستان کښې دا رقم ګرځېدلي. لکه څه رقم چې مارج وویلي، دغه دوه چارواکي چې دي دا تر ټولو نه زیات ګرم خلک بلل کېږي په افغانستان کښې، خصوصا د طالبانو د پرځولو په وخت کښې. نو اوس چې دوی را ځي نو دا یو ښه کار دی.
مننه. اول تاسو راته ووایاست زرمست صاحب، بیا به بېرته بیا هم په همدې مسله د ښاغلي معرج نظر وپوښتو. د پخواني حکومت تقریبا ډېره برخه چارواکي په فساد تورن و او دا تورونه هم و چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی. دغه کسان چې راستانه شوي په کومه ډله کې دي؟
داسې ده چې دغه خلک چې مخکې په دې خپلو پوستونو باندې کار کول اکثره اهل کار نه و، او د چې راضي او یو هواد دا بهترین کار دی چې یو حکومت د ټول خلکو سره مشوره واخلي، دغه د تجربه څخه ګټه واخلي او هغه سره خبرې وکړي، هغه سره په تماس کې اوسيږي، او د یو جنگي ډله یا یو مخالفه ډله ته یو چې هغه یو رقم پریکړه فیصله کوي. په جمهوریت کې هم دا رقمي په هر شي باندې انتقادونه کوي، هر شي کې مخالفتونه کوي، بیا چې حکومت راشي بیا هغه ډېر هغه خالي پریکړه چې هغه تیر حکومت کړی دي دوی هم هغه مخکې وړي، ځکه چې هغه د هیواد په ګټه باندې. نو په دغه سي مسایلو کې د دغه وزیرانو د لړپوړو چارواکو مشورې ډېرې اړینې دي، او طالبانو ته دا پکار ده چې دغه خلک نورم را دعوت کړي، دوی ته یو خاص کمیشن وټاکي یا یو ځای ورته مقرر کړي، دوی ته معاشات مقرر کړي، دوی سره مشورې وکړي په چارو کې او دوی د تجربو څخه ګټه واخلي.
مننه. اوس مارش صاحب ستاسو نظر.
ګوره، دا خلک کاملا تجربه لري په غلا او چورو فساد کې، دمه د واقعیت خبره ده. قحط رجال نه دلته په بهر کې او په ډېر مسلکي ژمن پاکستان دي. که رښتیا طالبان غواړي له دوی مسلک نه، دوی له پوهې نه، پروفیسری نه، پروفیشنلي نه استفاده وکړي، کسان ته شته نه دا بدنامې چې رسلته راځي. او بل دا په سره درته وایم، بعضې ځینې چارواکي نه ځي، هغه لیږل کېږي. دوی لاس پوچې و نورو ګاونډیانو ته، سیمې نورو هیوادو ته، دوی ژمن کسان دي. دا فشار چې په طالبانو داسې ائتلافي حکومت دا کنه افغانستان کې مطلق ائتلافي حکومت، له سوری نه ډېر ائتلافي حکومت، له ایرانه، له تاجکستانه ډېر ښه پاته، له پاکستان ډېر ښه ائتلافي حکومت ده. هلته خو یو کورنۍ یو قوم حکومتونه کوي، مدلته مطلق ائتلافي ماندوی بانه ورته کوي چې همدا کسان راولي.
اما دلته هم په افغانستان کې هم یوازې د طالبانو حکومت دی، یعنی یوه ډله ده.
کډاله ده په انګلستان کې یو ګوند کې د مرمر چا تا خو ورکې په داوس مزبک او زازارا تاجک پنشره ټول په حکومت کې سره مرم په ایران کې خپل نه سنی اجازه نه بلوچ اجازه نه ترک اجازه نه
ولې په هر صورت دا د ډېر لوی بس مسله ده.
بالکل، دا د
فکر کوي چې طالبان به دوی ته د کسانو ته دندې ورکي
که چیرې اجازه ولري د کار ته طالبان بیا بالکل ارڅ کولای شي. ما وخت هم د ډاکټر عبد الله څخه پاتې سپ په د تعداد ورکړ، ځکه د مقامت مسله وه. هلته پنجشې کې ډېر لوی لوی سلایب ذخیرې پیسې چې په هغه باندې قرضه وه، اشرف غني هغه وخت دوی ډاراوه، او هغه د 300 جنرالان هم جوړوله، هر څه په خپل سر هم کوله. دغه امریکا او غرب غوښتل چې دا به تصفیه شي، دغه لپاره د مقابلې په ویره وه چې مثلا که چیرې طالبان لاړ شي امریکا وزي، امریکا پلان دوست دی جنه وزي تړون لاسلیک د ویتنام مسله نه سي، سیاست جنوساید ونه سي، کورنۍ جګړې ونه سي، ملامت نه سي. هغه وسیله خصو د پاره عبدالله دلته کېناوسته، به کېنته به نه وزي تضمین هغه یې ورکړل. دې لپاره چې پاسته بیا ډېرې چېغې وله چې ماته اجازه نهسته، اجازه نهسته، د هندوستان ته بوته، بېرته بېرته خپل ځای ته راغی. هغه وسلې او هغه تصفیه کول د دغه دوی مطلب و چې نور دوی تهدید جوړ نه کړي، یا د هغوی له وحد له خپل ډار نه چې له طالب سره ډېر جنګونه کړي وو، ډېرې جنایتونه کړي وو لنډغرانو، دې له ډار نه خپل دوی مقامت ونه کړي.
مننه.
هغه مسله یې حل کړله، مقامت وسله ټوله راټوله شوله، بېرته پروژې څه اوس نه داعش جوړېږي او القاعدي جوړېږي او دا جوړېږي. هغه نورې مسلې دي او همدې ته ما خلک مجبوري چې موږ ډلو ته ورسې، ځکه جګړه په افغانستان کې، بې ثباتي په افغانستان کې هم د ګاونډیانو د نړیوالو په ګټه باندې ده.
مننه.
موږ چې ګورو موږ مشکل په دې کې ده چې دغه حالات ګم ده.
بیا هم له بحث نه لرې نه ځو مارج صاحب، وبخښئ.
یعنې مطلب دغه حالات چې ورته ګورو داسې ګونګ حالات کې موږ په دې باندې فکر کوو چې دا لوبه پردی ده.
مننه ډېره زیاته. فقط وروستیو دقیقو کې یو لمړی د زرمست صاحب نظر پوښتمه. د خلک چې افغانستان ته ستنېږي، دا پخواني چارواکي، څومره د دوی ژوند خوندي دی زرمست صاحب؟
موږ تاسو کې ګورو د طالبانو د ټولو لاغه پلس پایچ د هغه بشپړ امنیت اوس په ټول افغانستان کې تقریبا هر ځای خوندي دی، او سپورې چې طالبان د دوی ژوند خوندي پاتې کول غواړي تر هغو پورې به دوی خوندي هیڅ تهدید ورته نشته. خو که چېرته د شمالي مقاومت وغواړي چې دلته یو مسله ورانه کړي، نو کولی شي کېدای شي چې د هغوی د خوا یا د داعش د خوا دلته یو تهدید موجود وي. خو بیا هم طالبان بشپړه واک لري، او تر څو پورې چې دوی وغواړي چې دوی خوندي پاتې شي، زه فکر کوم چې دوی په بشپړه توګه باندې خوندي دي.
دا ویره څومره شته چې د طالبانو خپل کسان به د پخواني چارواکي په نخښه کړي؟
طالبان ته کوم ګورو دوی چې هر فکر کړی دا د غي بالکل یغه په عمل کې پیدا کړی دا، او طالبان په دې کې یو ډېر ریپوټیشن لري، کې د خپل مشرانو وادي چې کړی دی هغه په عمل کې پیدا کړی دی. نو زه فکر کوم چې د بل هر حکومت څخه د طالبانو ضمانت ډیر قوی وي او چې هغوی وغواړي چې یو چاته اسنونیت ورکړي نو بالکل دا د باور وړ دی او په دې باندې نړیوال هم قناعت لري.
ډیر زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه بیا هم له معارج صاحب نه کومه، بیا هم د همدې پخوانیو شخصیتونو یا پخوانیو چارواکو د امنیت په اړه ده. دوی لڅنه ډاډه دي، یعنی فکر کوي چې طالبانو به دوی ته د دوی د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وي چې راغلل خپل کورونو ته؟
امنیت خو څنګه سي زرما سویل په افغانستان کې بشپړ امنیت ته کومه ستونزه نشته، او طالبان هم تقریبا د همدوز د کرزي او رشید الله په کورونو باندې طالبان پیره کوي، یعنی هغه خپل امنیت ساتي. دا که چیرې خدای نه خواسته په کومه سیاسي توطیه کې یا سیاسي موخه هدف لخوا نه لو دل لخوانه دی خاص مخله فارق چې لپارک دی ترکیه یا بل بسغه نور څو ترکیه هغه امنیت خدا ستاسو د دایښ نوم په ور کې یا مثلا د خپل دل نوم په ور کې یا دو شخصي دښمن نوم په ور کې دی خاص مخله پر اخ هر حالت کې د لایسیاخ څو کې د لایسی اما پټوله کې دی ته څو څنګه وای او بل پر زمر کې دی ستل دی بیا هم تاکید کوم چې دی لب نړیوال یا د خپل الله سپوت سره الله سپوت ورته کې دی ضمانت او ګارانټي خصوصا د پاکستان له خوانه.
ستاسو په نظر د طالبانو خپل کسان د مخکې مال ښاغلي زرمست نه مو پوښتل، د طالبانو د خپل کسانو نه څومره ویر شته چې لکه ځینې نور پخوانی دولتي چارواکي چې په افغانستان کې پاتې وو او نه ووتلي، لکه هغوی چې په نخه کړل سرتیری مثلا پخوانی د پوځ او د امنیتي ځواکونو قمندانان په نخه کړل، همدغسې به دوی ته د خطر پیښ کړي؟
د ټیټو رتبه کسانو د لوړ رتبه کسانو یا مشهور کسانو دا فرق موجود ده. هغه ټیټ کسان په خوان باندې تاسو کته سي طالبان مشران په قطر کې امریکا او غرب نړیوالو سره ناست وو، د یو شخص په اسم باندې شخصیت روسیې ته چین ته د سفر نه کول، اما موږ امریکا هم د عسكر طالب ته په تورس په نوم باندې جنگ سره کوو، زندان ته چو مړ کوي او لوبې وی روانه یې مثلا دا وایي. اما که چیرې دایښ وغواړي چې مثلا طالب بدنام کړي او بل کس وغواړي طالبان بدنام کړي، دا وزن یو خپل طالب وایي دا پروسه نه خلک وډره کې چرام نه سیانه پالیسی نه او دوی دا کارو کې هغه بیا سیاسي لوبې دي کې داسې د قرباني شي دا کسان او به غلغه نه څو غز نه ورته کې دا طالبان دي شهرت د پاره خلی چې زیات تر جام هو ګورسلی ته وڅ ورکی چې من سودان د ورکی کنه ورکی چې ځکه نور خلک تشویق شي.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو 25 دقیقه بحثو په دې خبرونه کې زموږ میلمانو پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین معارج او د بشري حقوقو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست له دواړو میلمانو نه مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه ووریده. د 25 دقیقه بل اونیز بحث پورې مو په خدای سپارم.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخت کې اوسم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا حل چوپا دا زما غوندې دا لو رزې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا اې هاي ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا چوپا دا زمان دیتا